سیجوز و در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود.
ډیره مننه آرش همایون، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې دوونیس پروګرامونه لرو، راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې درو امریکایي سناتورانو په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي. همدارس په کندوز کې پیل شوې جګړې پرون مخصوصاً پای ته رسیدلې دي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د کندوز په پرونی جګړه کې لشته لشه اته تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللې دي. د سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو تدارکاتو د کمیټو نور غړیو چیرونه د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان شزو د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنه وکړه. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې اته تنه مړه او دو شپته نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې کندوز پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تشتیدلې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریزې ډلې له لوري د 206 اویا نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 اویا نجونې وتښتولې. خو 45 نجونو وکړی شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوشت نوري د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشې کړی شوې. یو شمېر نوري هم 2 کاله وروسته وتوانېده چې وتښتي، خو لا هم 112 بې درکه دي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایی او فضایي بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 340 کیلومتره و له مځکې 15120 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې د تیلو 2 ټانکۍ او د بوینګ 2 شپږ انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچچ پر ضد په بیساري ډول سره مظاهره جوړ کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهره ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغون شوي وو ونه ختل او د هغوی مخې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چند د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې وکړې. د سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړي پرته له دې چې ژوبل شي د پولیسو په لاس ونیول شو. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژني نه. د پیشه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خبر شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفان تینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي. د طالبانو د جنگي عملیاتو له اعلان وروسته خلک څه وایي؟
دا د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وي.
زما هیواد دی بس نور سولې غواړو. طالبانو هم غواړو چې نور سولې د غاړه کېږي.
د مصالحې د مشرتبه شورا غونډه تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د سنا جرګې درې سناتوران کابل ته تللي دي. دوی په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی او سناتورانو دیګ جونز، جاک ریډز او جن شاهین پر سولې او انتخاباتو خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کیږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حمله پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سولې غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وقت از دښتون.
سرابي وویل په دې هیواد دایوي اوسیدونکو او شتې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څوک غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس داده چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی.
څنګه اسلامیت تاسو چې ګونه مسلمانۍ چې ما همیشه باید خون بریزانیم.
د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي غوښتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی، خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس کندوز او غزنی ته ځو. وسلوالو طالبانو وړمش په پر کندوز ښار له څو خواو حمله پیل کړې. په تیر خبرونه کې مې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره د کندوز د روسي وضعیت په اړه خبرې وکړې. آریان د کندوز د روسي وضعیت په اړه وویل
تیر ورځ په کندوز کې سخته جګړه روانه وه، تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. خو د ماخوستان رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله چې کړې وه د کندوز ښار په نږدې سیمو کې دغه فشار سمبولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې په وخت سره د کندوز سیمه وضعیت ته سیدونه ونه چې ښایي بعدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د شمېر کورنۍ د کندوز څنډونه ښار ته راګرځې شوي دي. خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانه ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په دې کې ښځې، سپین ږیري، کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه چارواکو او دغه راز د ملي اولي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته هم در شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وایي چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لوی لاره ترافیک پر مخ خلاص ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان اباد سړی سړک د لغه لري کندوز تخار بدخشان دی ولایتونو ته تګ راتګ کوي. نور لارې ترافیک پر مخ خلاص دي. خو لسوالې ته ځینې ولسوالې چې نام لري هغه بندې وي. نور د جګړې شدت چې د تیر ورځې نه راکټ شوی ده، هغه شدت چې مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې، ځینو هاته د مرمۍ غږ به ښار ته ورلګ کېدله.
سلامت اوسه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی. تاثیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد حملې ډېرې کړې دي. ستاسو وروستي معلومات
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 400 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان، نندړو، خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 400 ساعتونو کې مجروب راوښتي ده. د ولایت مقام څخه ازادي رادیو ته پردېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړی اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جانګیر آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې لس تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان وو نه څلور نور ژوندي نیول شوي وو او د طالبانو اړوند یو فلډر موټر هم له منځه وړل شوی وو. دوی وایي چې بله خوا تېره ورځ د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې یو طالب وسلوال پکې وژل شوی وو او څلور نور ټپیان وو. او دغه راز تېره ورځ د خوږیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي وو او اته تنه نور ټپیان وو. د ولایت ویان میر سره چې ما خبرې وکړې دوی چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. باید وایم چې دا نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په غزني کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هر شپه د ښار پر مرکز کمربندي پوسټو جګړیز پیښې رامنځته کېږي جګړې کېږي. دا تېره شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه وه او تر اوسه پورې د تلفاتو او یا مالي او ځاني زیان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. نو دغه رنګه د لارې چې کومې دي او د لارې چې کومې پوستې دي په هغوی باندې هم جګړې کېږي جګړې روانې دي. خو د دې ترڅنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتي پلان او طرحه په حال کې ده د تطبیق په حال کې ده. نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرحه کی او بیا وروستي هغه باندې کار وکړي. دوی ویل چې دم ګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دمه ځواکونه راشيدلی دي او کافي قوت او امکانات لري. د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیص پلان د تطبیق په حال کې دی. لومړی برخه عملا د خواجه عمری ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی.
حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. اته بجه او ولس دقیقې شوې. د مصالحې د مشرتابه شورا دریمه ناسته چې ټاکل شوې وه پرون وشي تر نامعلومې نیټې وځنډېده. د دې شورا ویاند عمر داوودزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ناستې د ځنډېدو علت د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. د دې موضوع په اړه د وصل وصال راپور واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبرۍ شورا د شنبه ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورسته شوی وای خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبه ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې پوښتنه کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبرۍ شورا دریم ناسته شوی وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ترغی چې دغه کمیټې خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي لغه ورسته دا ناسته تر سره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپور ته شوی پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د دې شورا د چهارشنبه ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبه په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوی د معلومولو د طالبانو سره د مرکچي پلاوی او د سولې د سروکر برخو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼه کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي دوزي د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوې د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوي او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمه نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې ترې هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویې جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویې جرګه د غویي میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو له ډلې 30% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سرنګوالي او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
په همدې موضوع د ځینو نورو موضوعاتو په اړه د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې ستاسې ځینې پیغامونه رارسېدلي. هدایت الله له زابل څخه لیکي: زه حیران یم چې یو حکومت په خپلو کې نه سره جوړیږي، نو د طالبانو څخه څه ګیله ده چې ولي سوله نه راځي؟ مولوي محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي: حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو د پلاوي څخه د بسوګۍ وعده جوړ کړی دی او سری کرښې به د سولې د روانو خبرو خنډ شي. غلام سرور ودان بیا وی: پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون یو شمېر مشران د پلاوی د جوړېدو خنډ دي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي: د پاکستان ملیشا البته د منصور طالبان دي د روانې جګړې لپاره د شرعي جواز په لټه کې دي او په دې توګه اسلام بدناموي. سلام جان آریان د لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکي: د طالبانو لخوا پیل شوي عملیات ملکی خلک له سولې له بهیر څخه نه هیله کړل. عطاالله خوګانی د کابل نه لیکي: وایي د پوهنې وزارت په دې اقدام ډیر خوشم چې په ښوونځیو کې د شاګردانو سره د ټلیفون ګرځول منع اعلان کړی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوریده د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو د فتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګند ډول د جګړې پر دوام ټینګار شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور وبري.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چی دا جگری مگری نور پا افغانستان که ایس پر درد نخوری خلق از اوی اوز مثال دی سور خبری شروع کری باید چی قربان دی کرده وی
نام زما حواد دی بست نور سول غوارو طالبانو نم غوارو چی نور سول دا غاله کیگ دی او دولت نم غوارو چی نور سول چی پا هر قیمت کیگی نور سول غوارو بس.
طالبانو تیر ورز دا الفتح پا نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کرل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو تر څنګ امریکایي پلاوي هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلي دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره لدې چې په اعلامیه کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندل شوی، دا هم پکې راغلی چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي، او دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روهیشیا خپرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نه سي تامینېدای. خپرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته په اشاره لیکلي چې وایي ښاغلي خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کیږي. یورویشا زیاتوي د ښاغلي خلیلزاد چلند پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که پخپله د ښاغلي خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډېره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوز په ښکاره غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی ښودلی. یورویشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بېلابېلو نظامونو سره استراتیژیکي اړیکې درلودې، او اوس هم نوې ډیلي د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې میلیاردونه ډالره لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لرې ساتل د ښاغلي خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده، او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي، او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي، او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بېلابېلو ورځپاڼو او څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بېلابېلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارت کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي، او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامدار نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یو ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي، او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغیاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی و. هغوی نارې وهلې چې ویچیچ باید له واک لرې شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل که ویچیچ د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لرې شي. د پرونی لاریون و ګډنوال بوګدان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلای. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ووچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساره یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د دیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د ووچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشیستانو غلو مخنیوی کوي چې په زور قدرت ته رسېدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي وو چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات اته بجې او 1:30 شوې د خبرونې نیمایي برخې تر ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاک جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د کندوز د سیمه ییز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نئی منګل دا خبره فرانس پرس خبری آژانس ته کړې ده. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختې زیډلې لوري د 200 شپږ اویانجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دوغونجونو چې د دې هیواد د شمال له جیبوک ښار څخه وخت تختول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام خبرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوردونکو په سلامونه مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي. هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکی به څنګه وي؟ او د دې لپاره چې دا ځوانان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسلې درته وړاندې کوم.
نن سبا ډېر ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي. دوی دفتر په دفتر خپلې سیویانې ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري، خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربې نه لري نه استخدامېږي. دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات یې کم وي. ځینې بیا د دوی په اصطلاح آزاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي، ځکه په کمه موده کې یې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي. دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمته راحت غواړي.
اوس رښتیا هم د پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. یعنی ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه دین راځي نه یم، کله وایي چې معاش نشته کې، کله وایي چې معاش کم ده او کاری ډېر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پر مختګ لري هر څه کې مختصړی تلای شي په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي دوی ډېرې کوشش کوي چې اوساوي یعنی دوی غواړي چې بې زحمت راحت وویني که نه هر څه زحمت غواړي او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي هغه څوک چې کمال رسیدلی دي یا هم ژوند یې ښه ده خوشحاله دي او کاروبار لري دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري دغه هدف لپاره کار وکړي زحمت وباسي.
دا یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤول عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتونونه هم لوستې وي ښه لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنې تر اوسه سی وي نه ده جوړه کړې په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي خو داسې خو نه کېږي دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې تر څو چې ته هلې ځلې ونه کې تا ته سمره نه چي لیدلې هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې سمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي ځکه په کلونو کلونو بېکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي زه داسې نه یم باید تربرونه زکام راسم هغه پورته زکات یم دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نمانه پرته سو یا مانې ممازې د مانه پرته سو یا د خلاص وي یعنی اما زوی څنګه هغوی وظیفه بلري او زه به کار چوانې کوم داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
خو عبدالرحیم بسمل بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نه شي ختلی دی به ډېر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسېږي.
داسې خو نه کېږي چې یعنی ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دی نو ته هم ځان داسې تیار کړه داسې عیار کړه داسې درس ووایه هغې درس ته ویلی دی د هغې دپاره یعنې تجربه حاصله کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کېږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغې پوزیشن ته ځان ورسوي نو هغې پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی د هغې دپاره باید ته کار وکړي چې کار وکړي نو انشاءالله دا کنه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هېڅ کله نه کېږي په یو ځلې داسې نه کېږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي ته دې رئیس وټاکل شي ته دې مدیر وټاکل شي نه تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي نو ګام په ګام چې دا کله لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسېدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي وروسته په یو ځل نه شي کولی د کار له سختۍ ووځي.
یو څوک چې ځوانېږي د هغه مصارف هم ډېرېږي غوښتنې هم ډېرېږي نو باید دا د خپله ځینې کارونه وکړي که نه چې د خپل مصارف پوره کړي څه څه د پوهنتون فیس او نور خرچه یې دا باید خپله پوره کړي. کله چې یو ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ د کوره بېلېږي نو بیا به یې د لپاره ډېره سخت وي چې د خپل ځوان په پښو ودروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو تر څنګ یې څو کاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه دوی وایي
پلار سپینګره کاروبار نه کوو موږ مجبور شو خپل مسلت خپله واخلو خپل هم کاروبار مخته بوته نتیجه یې دا شوه چې اوس په لاله خپل مسلت مخته وړای شو او دې موږ ته ډېر پایده رسو وړ وړ مسلتونه نور مسلتو ته کولی شو چې مخته یې بوزو.
چې زه کله د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم دولسم صنف کې به وم ما خوشنویسي او خطاطي زده کړې وه. هغه وخت ما یې سند درلودی ډیپلوم نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړه ما ویل چې زه ځان ته ودانه کارګاه جوړوم هر څه سیوی له صفر شروع کوم او غواړم دې کارګاه کې کار وکړم هم خپل ځان ته څه لاسته راوړم. هغه څه سی ما ته په آینده کې په مخه راځي که د تحصیل دوره ده که نور مصارف دي سي انځورګري لري دغه د پرې کولو لپاره باید زه یو ځای ولرم زه یو څه ولرم سي ماته یو څه عاید راکړي کنه نو بیا ما ورته ادامه ورکړه تقریبا لږ وروسته یو کارګاه مې جوړ کړل هلته ناکام شوم هغه ځای پرمختګ ونه کړ بیا بل ځای ته ولاړم بل ځای ته ولاړم تقریبا څلور ځلې ما دا تجربه وکړه خو اخیرم اوس الحمدلله یواز ورسته لمس پخینه تقریبا درې سلور ساته تدریس لرم د خوشنویسی برخه کې او خپل ټول مصارف لغیلاري لاس تراوم.
عبدالرحیم بسم الله وای یو شمیر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخخه کوي چې وای مشران سم چلن ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي. خو دوی ته د بسم الله وړاندیز دا دی
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو مینه رئیس پټکی کولی شي. بل یو رسمي بل غیر رسمي جون دی، نو په رسمي جون کې یعنی وخت تیرونه دا مشکل کار دی، ځکه چې سهار ته بجې بتاسو دفتر ته ځئ، دفتر کې تر څلور بجو پورې بتاسو دفتر کې اوسېږي. یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی لس بجې د کور راوتې اگر راوتې هغه دا مشکلات بکی وي، ځکه چې رسمي جون د غیر رسمي جون څخه یعنی ډېر مختلف دی، یعنی ډېره پابندي لري، دغه لپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. نو زړه پکې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي، ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي. کار یو کار وي، که هغه دفتري کار وي، که هغه کوم خپل بزنس وي یا کاروبار وي، دا باید په مینه باندې وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه ښیي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي، پایلې به یې څه وي؟ او ځوانان څه ډول داسې کارونه راپیلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړم، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي، ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا په مهارتونو نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر سپت منلی دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه ژوند تر پای پورې هغه یو نیمه ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي چې موږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري، او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري، ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هر ورځ ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري، نور هم وده کوي.
خو مثال دا وي چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاړس کاله درس ویلی، اخر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنې دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظره یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د شلو کلو تیرو شلو کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي، نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خاطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره هېڅ ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولې رالوی شوي دي، مسؤلیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسؤلیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا معنی نه ده که موږ مسؤلیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو، د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي. موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي. زه چېرته یم باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره په ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دانځه کار وسي چې هغه زموږ له ژوند وروسته هغه سرویس هغه خدمات دې استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېر مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده. یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي ژوند تر پایه دنده وکړي، نو اقتصادي او نور ستونزې حل کولای نه شي په مکمل ډول. تر ټولو ښه ده چې هر څوک پر یو کاروبار، په یو کوچنی بزنس، پر یو بزنس د دندې تر څنګ اولو سره وکړي. مهمه نه ده چې ژوند په اولو کلو کې دي، کاري ژوند په اولو کلو کولو کې وخت ورته ورکړي. خو زما په نظر لازمی دا ډیر لازمی دا اړتیا ورسته سره تبیا هغه وخت ډیر لیدل کېږي کله چې دی په کاري محیط کې ډیر ورسته ځان پاتې احساس کړي، یعنی د مارکیټ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي وي. نو زما په نظر هر څوک فرصت لري، وخت لري چې د دندې تر څنګ یو وړ کاروبار لومړی پیل کړي ورسته وده ورکړي. مهمه نه ده چې د مسلک اړوند یا نه ده، مهمه دا ده چې څومره ورسره علاقه لري، څومره پوهه کې ماهر ده او څومره غوښي کې خپل ځان راحت احساسوي. دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډیر له مالی اړخه له ټولنیز اړخه سړی احساسوي. په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې هغوی پر کار آفرینی باندې ژوند جوړ کړی او کوچنی کاروبار لري، بزنس لري. 400 میلیونه ډیر غټ ارقام دي. نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده، ځکه چې افغانستان هر برخه کې که اوس ووایو ټاپیان زبانه مارکیټ کې ځای شته. او خبره یوازې دا نه ده چې دلته بیکاري زیاته ده، ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي، ځکه فرصت نشي مارکیټ کې پیدا کولای. کله تاسو وګورئ ډیری بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده، لوړ معاش اخلي، ډیر راحت دي، ځکه هغوی ښه مهارتونه لري.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په 13 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وي هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید 3 کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ تر کړو شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید 3 کاله خپل کاري دوره پای ته ورسي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په نومړي ځل باندې دته د 500 سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 1000 سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلی صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت تاغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 5 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکاډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 400,000 په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکاډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چېرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او که چېرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایی ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دا تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤول دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، 6 کاله ما 8 بال رسمی لوبه کړې. نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې لوبغاړو پیژنم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړې چې وا اجرایي کمیټه د یو ټکنیکل کمیټه ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې د اداره انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسو په برخه کې ده. له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو اضافي مامورین ګمارل شوي وو په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره تقریبا 85% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. که د کورنی کرکټ مسول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی. همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی. همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسد الله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک گراوند لري. نو د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي. نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو څخه شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلې چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس ودې ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي. خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي. د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپیټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره دی. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حکې اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات حمله وکړه. دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز دای میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ورنه. په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار رس کولای او نه دلته ځایل.
په کابل کې بده یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نوړان دي ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خطر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې د غژمن عملی کوي؟
نو مال که دا ټول ژمن عملی کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه مرسته په اختیار کې راکول شوی و. په هغه وخت ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر روز په ملاقات کې شاروال ډاډ ورکړي چې ډېر ژر به موږ هغه ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پرې وکړي. نو دا یو ښه خوش خبري ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمنغار په سیمه کې د افغانستان د کرکټ دپاره یو بینملي کرکټ سټوډیم جوړېږي، ګراوند نه سټوډیم به جوړېږي او د ډېر حده پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډېره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او خو هېڅ تغې ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړو، یو پیاوړی لوبغاړی انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.